د خط و خال کسی پیکا پاتې شوی د خیال مانو کې شاعران جاړي بارود وریږي د پښتون پسیما بارود وریږي د پښتون پسیما جونې سرتورا او ځوانان جاړي او خدایا پرلې می په چمن راولا خدایا پرلې می په چمن راولا په باغچو کې بلبلان جاړي او دا یو بل شی دی چې د تخیل مرغې وزر رانغښتي د تخیل مرغې وزر رانغښتي بل می د زړه او د وجدان جاړي د فرښتو فطرت لکه می راوړم د درد د لاسه خو انسان جاړي او مختبه چې مینه د اوچو تراړو شوندو سره ناسته په خوشي بیابان جاړي
ډیر خسته شیرونو ماشاءالله ستاسو اوس هم دا دی دوه کتابونه چاپ ته تیار دي نو کدا خو کتابونو په باره کې وایي چې دا څه کتابونه دي سم پکې رانغښتي دي او بیا کله به دا چاپي
یو کتاب خو زما دلته ډیر وخت شو چې ورکړې تقریبا شپږ میاشتې نن سیوا وشو هغه چې دا وی څه خپلې څه مسلې دي نو هغه چاپ لا تر اوسه پورې شوی نه دی بل چې دا ما سره کمپوز شوی پروت دی په کور کې دا هم ویم چې دا هغه له اورسوم چاپ چې دا کېدی شي دا یو کتاب دا هغه نه مخکې راشي خو دې کې شاعري ده نظم دی او غزل دی پکې جک کله کل کې دی نو هغه په دې موجوده حالاتو باندې ما کړی دي او څه د خپل ژوند د بندر دننه سپراتی هغه پکې راوځي ډېر داسې لیک پکې هم دی چې د زنانو په حواله باندې داسې ما لیکل کړی دي
په اخره کې بس تاسو څه پیغام وي اورېدونکو لپاره
اورېدونکو ته به یو خو زه به دا پیغام ورکم او د دې ستاسو د ریډیو په توسط سره به یو دا غوښتنه وکړم که چېرې د زنانو له داسې موقع په لاس باندې ورکړی شي چې دوی د خپل شاعري بیرون ته هم ورسه صرف د دې ځای د لاس سره نه کیږي چې دوی د خپل د مطالعاتي دغه نور خلکو سره شیر کی دي د خپل سوچ خپل فکر چې دغه نور خلکو ته وړاندې کړي د نور خلکو هغه چې هغه دې ته راوړي د خپل ماحول د خپل معاشري ته دا به ډېره زیاته خبره بل دا چې په چا کې دا ټیلنټ دی نو زموږ ضرورو ته زما دې ته خصوصا دا خاص دی چې تاسو په کور کې به هم ډېرې زنانې پاره کې به دا صلاحیتونه به پکې خو لکه څنګه چې ما خبر وکړه چې ما خپل بابا ته خپل شعرونه نشو ویلی نو اوس وخت بدل دی تاسو د هغه زنانو ته نار ورکړئ او هغوی اپریشیټ کړئ چې هغوی دې دغه ته راشي او هغوی لیک لوست کړي ځکه چې شاعر د قام سترګې ویلی شي او چې سترګې بینایي نو قام به طرفې کوي نو دا بینایي ورکړئ خپلو خویندو له خپلو لوڼو له خپل کور زنانو له
ډېره ډېره مهرباني سمینا قادر بیبي تاسو سره خبرو ډېر خوند کو ستاسو نه مننه کوم
تاسو ډېره زیاته مننه الله
تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن له سمینا قادر سره خبرې اوریدلې موږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو خبرونو کې به د غشان لنورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
اوس هم راځو اونې ځې خبرونې جمهوریت ته په دې ورستیو کې په کابل کې غنو کسانو د توتاب په نوم د انرژي په پروژه کې د حقونو تر لاسه کولو په مقصد مظاهره وکړه په کابل کې د لاریون کونکو د رښتاو چې حکومت ته د برېښنا تارونه د سالنګ پرځای له بامیانو تیر کړی د جمهوریت په نانه خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د حقونو غوښتلو لپاره مظاهره کول د سړ ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي دا خبرونه هرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي
د توتاب پونم پروژه څه توای د سالنګ پرځای له بامیانو د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي په ډیموکراتیک نظام کې مظاهره او لاریونونه څه معنی او غیز لري د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپل حقوقو غوښتنو لپاره وا او کنه نورې مخې لرلې آیا داسې مظاهره په هیواد کې توکمی زاویې قامی اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص غیز نه لري دا نورې پښتني مود جمهوریت پر وړاندې خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر شپاړسمه په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټ برېښنا مزید بامیانو له لارې د تیرېدو پریکړه نوي شوي. د لاریون تر پیلېدو څو ساعته وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازنې پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت کړې وه. اشرف غني زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو لنډ تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند ته رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یو کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر ویلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز ناراضي دغه اجازه ورکړې وه او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجی نه هغه یو پروژه ده. او بل دی دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکس وی دی ګور کابل سم برق را دی دی لاله څخه خاصا 1000 چې دا برق د مرکزی اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې کیر شي پاکستان ته. افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یو پروژه ده چې هغه تمویل کوي او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول شاري په خاص سوي وی او بل دا د چ مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کم جوړي زبېت په دې ساحه د ختیځ چوري یو سړک موجود وی که تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی د خلک مثلا د هزاره ورونه دا غوښتنه کوي یا دومره تظاهرات کوي دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 45 څخه تر 50 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ د لاین
اعظمي. څو ورځې مخکې په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وایي د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شوه.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کېږي، یو ډېر کوچنۍ خبره به هغه سیاسي شي او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی او یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر او تباسي او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه ویل چې موږ درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو ته ورکول چې تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي چې تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو حتی داسې ملکېدل چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وای د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپل غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهره او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حق باید ناوړه ګټه وانخیستای شي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان حق لري چې د خپل سولېزو او مخرو مقاصد او غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو او د دین استفاده کېږي. هر څه مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي چې ملي ګټو او ملي منافعو ته ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دا اصلي مظاهره کې دلته خلک کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې یو پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دېدي د سیمې نه باید تېره شي، د مشخص سیمې نه باید تېره شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېرې تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي یا د قانون په اساس باندې برابر وي، او هغه تخنیکي ارزونه چې کوم مسؤول هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي دا حق څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې، او د دې تر شا خپلې یو شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا یو سم حالت نه دی. یعنې سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یا په مظاهرو په لاریونونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پونتون حقوق پهنځي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وایي د خپل حق لپاره پاتېدل د ستاینې وړ خبره ده. دی وایي یوازې په جمهوریت ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاتی.
د خلکو حقوقو لپاره پاڅون او پاتېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري که ونه لري، په استبدادي رژیمونو کې هم که ولس حق ولري او دا جرأت وکړي خپل حق دپاره پاڅېدلی شي، مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاڅېدلی دي که په ناحقه پاڅېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مصالحتامیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. اما دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی د خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی لسیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګوره دا زاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دی وای زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسورته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازرګان ری دی، یعنی د دې ادا ده، مګر زما په فکر دغه ادا کاملا غلطه ده او دی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې موږ سره تبعیض کیږي. مګر دا وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزی قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لاره تخنه تیرولی، چون چې تخنیکی مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی، چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستی ده هغه اغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. دی وايي د بیکاری امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریون نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې فعالین یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې دا ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې لاره ولګېږي، کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده. هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنې فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ګنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یو مسله ده، دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده. صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي، اما عمومي رق په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي د ټول ولس حق دی، ټول ولسونو ته باید برېښنا ورسیږي.
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځینې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي، چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخر کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړي، کابل سړکان بند کړي، هر نو غوښتنې یې اماده کېږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشول ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شی نامشروع کړي، یعنی دغه یو پرکټیس باندې بدل شي. سبب ډېر عادي موضوعات دي، بس هر قوم خپل لکه لشکرکشي او په مظاهرو باندې به سړکان بندول شي، څو پورې حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شی مشروع وګڼل شي. زه دغه مخالف یم. نور سولامیز مظاهرې خود د دوی مدني حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل غوښتنې مطرح کړي.
خو د سیاسي او قانوني چارو پوه اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هرو او لاریونونو ته ولیدل شي، نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو، د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ځکه دی چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي د یو پرمختیایي پروژې په سر باندې، هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغوی له داسې
د کابل پوهنتون حقوق څانګې استاد د ودیر ساپای زیاتوي د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهرې روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدی شي او نه پراخېدی شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې دغسې راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایت کېږي او تحریکات به ورسره کېږي، ترڅو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه رابلي، ترڅو چې سواد یا لټریسي دا عام شوی نه په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنټیج لوړ وي، سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ دی، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تیرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي، او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واوریدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو کله دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې